Açar, açar, açar.
The sushi açar.
The guri açar.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خدای دی وکی چې 2013 کال را پوری خشي او اداري فساد لمنځه لاړ شي، کنه څه کال به خدای خبر چې کوم مقام لاسته راوړو. له 2012 میلادي کال د راپات غلاو او غصب دوسیې خای په 2013 کال کې عام ونه چیړل شي، ځکه حکومت هماغه دی. خیر که کال بدل شو. د غصب شو ازمکو په هکله مو یو درې کنجه میز درته جوړ کړی، راځئ چې څه کوچ ترې وځي کنه.
قدرمن اوریدونکو، نننی ترې کنجه میز ته مو د اداري فساد د ځمکو او ملکیتونو د غصب ادارې رئیس ښاغلی ملکی خان ملکی صاحب، د اداري فساد په ضد د څېړنو او تحقیقاتو سرمامور فساد مل صاحب او د بیکارانو د اتحادیې رئیس بیکارګل بیکار راغوښتي دي. ستړي مشئ. بس به د ملکیتونو د غصب ادارې له رئیس ملکی خان ملکی صاحب نه راپیل کړو.
مهرباني.
ملکی خان ملکی صاحب، خلک د دولتي ځمکو او ملکیتونو د چور او غصبولو خبرې ډېر خفه کړي او ټول ګیله کوي چې حکومت په دې باره کې له چور کوونکو او زورور سره هیڅ هم ونه کړل. په دې باره کې څه وایي؟
خلک رښتیا وایي، ان پارکونه یې ونیول وروره.
اجازه راکړئ، اجازه راکړئ، زم دا خبره منم. رښتیا هم په زرګونو جریبه دولتي ځمکې غصب شوي دي، کورونه او ښارګوټې پرې آباد شوي دي، زه دا منم.
نو تاسو څه وکړل؟
ته اجازه راکړه چې زمې دا خبره خلاصه کړم، پوره یې کړم. زمونږ ادارې چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب اداره ده، تر 56 کلونو همه جانبه تحقیقاتو او څېړنو وروسته دا معلومه کړه چې څومره ځمکې چا غصب کړي دي. لومړی مو ټول غاصبین او د ځمکو مافیایي ډلې په درې کټګوریو وویشلې، یعنی چې چا څومره ځمکې غصب کړي دي.
کله لګ د کټګوریو په اړه نورم رڼا واچوي.
پسترګو، د ځمکو غاصبین په درې ډلو ویشل کیږي. لومړی هغه کسان چې یو جریب او یا له دې څخه لږ ځمکه چور کړې ده. دوهمه ډله هغه کسان دي چې له جریبه تر شلو جریبونو پورې ځمکه غصب کړې ده او نیولې ده. او درېیمه ډله غاصبین چې د ځمکو د چور کولو خاماران هم ورته ویلای شو او بللای شو، هغه کسان دي چې له شلو جریبونو یې تر 3000 جریبه ځمکې په زور نیولې او په نیولو یې اوس هم افتخار کوي.
څوک دي؟ نمونه یې واخله.
عجب ساده سړی. نمونه اخیستلې د مونږ کار نه دی زوروره، هغه کار به محکمه او څارنوالي کوي.
فسادمل صاحب، په دې اړه د تاسو ادارې څه کړي دي؟
د موږ ادارې د ټولو غصب شویو دولتي او شخصي ځمکو مهم شی چې جغرافیایي موقعیت دی هغه معلوم کړی دی. په دې برخه کې موږ ډېرې 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 خولې توی کړي دي، زیار مو ګاللی دی او له ډېرو تهدیدونو سره مخامخ شوي یو. پوسوی کنه،
ته اوس د جغرافیه او تاریخ خبرې پرېږده. دا وایي چې چا غصب کړي دي ځمکې ټوله دنیا ته معلومې دي چې چیرته دي.
فسادمل صاحب، د بیکار صاحب په خبره چې په جغرافیه معلومولو سره جوړیږي، د غصبینو په اړه مو څه کړي دي؟
ښاغلی بیکار چې دی، دا جناب بیکار پاتې دی چې دغه بیکاره خبرې کوي. د غصبینو د نومونو معلومولو لپاره جلا ادارې کار کوي او دا کار د موږ نه دی. معذرت غواړم، نور داسې مداخله مه کوئ.
د بیکارانو د اتحادیې رئیس بیکارګل بیکار صاحب، ته دوی دواړو له خبرو سره موافق یې؟
نه، دوی دواړه هغه ګونګې او بې نتیجې خبرې کوي چې اصلا د چا په درد نه خوري. دوی ټول د غاصبینو، غلو او زورورو ملګري او دوستان دي، ځکه دوی ته هم کورونه او نمرې ورکړي دي او هم نوره برخه ورکوي. که داسې نه وي، د یوه غاصب او چور کوونکي خوري نوم واخلي کنه.
تاسو دواړه ښاغلي، د یو غټ غاصب نوم اخیستلی شئ؟
موږ دواړه.
هو، تاسو دواړه.
ته څه وایې؟ دا ګوره، ممکنه نه ده، داسې مه کوه.
ولې؟ نوم اخیستل یې ګران کار دی.
اسانه دی، خو اوس نه، په یو مناسب وخت کې به یې نوم هم څرګند شي.
هو، لکه د غصب شویو ځمکو موقعیتونه، څرنګوالی، د غاصب مشخصات له خیر سره دا به یوه ورځ ټول معلوم سي. یوازې د غاصبینو نومونه که وانه خستل سي نو څه قیامت را کوزیږي؟ نه پوهېږم دا خلک ولې داسې شلګي کوي.
همدا اوس قیامت را کوز دی په موږ غریبانو. همدا اوس قیامت دی. د واورو لاندې په چپرو کې پراته یو. هره ورځ مو ماشومان ناروغ وي. ته د یوه غلا او غاصب نوم نشي اخیستلی.
ولې نوم نشي اخیستلی؟ د دې علت څه دی؟
او بیبي، ولې څه په ژوند خو په تنګ نه یو چې نوم به یې اخلو؟ چې وزیران او جمهور رئیس یې نوم نشي اخیستلی، په موږ خوارانو یې ولې اخلي؟
هسې همدا یوې خبرې ته کلک یی چې نوم یې واخلئ. په نوم اخیستلو یې هېڅ درد نه دوا کیږي، لا چې ډېرې نورې ستونزې او مشکلات به جوړ کړي. دا څه واړه او عادي نومونه نه دي چې موږ یې په دا وړو وړو خولو واخلو. ډېرې لویې لویې خولې هم د اخیستلو نه ډډه کوي. لږ ځان پوهکړه.
نو آخر به څه کیږي؟
آخر نه لري. یو امید شته که حکومت بدل شي او په نوي حکومت کې کوم د نر زوی پیدا سي او نوم یې واخلي.
هغه هم په دې شرط که نوی حکومت د همدغو غاصبینو په زور نه وي راغلی. او
نو دا شورا چې چیغې بغارې وهي، شورا یې نوم نشي اخیستلی؟
نه، دا حکومت او دا شورا، دا شورا او دا حکومت، دا یو هم دومره جرأت نه لري چې د یو واړه غاصب نوم واخلي.
او دلیل یې دا ده چې دغه غاصبین هم په شورا کې ناست دي او هم په حکومت کې.
آفرین، فساد مل سي.
د دوو ښځو خاوندان به مو ډېر لیدلی وي، خو له حاله به یې خبر نه یی. راځئ چې د یوه له حاله مو موږ خبر کړو.
سړیه، په خیر سره خو راغلې؟ په لاره کې خو څه خبره نه وه؟
نه، څه خبره نه وه. ته تاسې جامو له پښو غورځولم.
جامې دې راوړې؟
او رامې وړې، خو خدای دې وکړي چې خوښې مو سي.
دواړو ته دې یو ډول راوړي که توپیر سره لري؟
یو ډول مې راوړي دي. بیا مې که په یاد وي هېڅکله به هم دوه ډوله درته را نه وړم. هغه بل ځل مو له یوې جوړې جامو څخه څه د سومنات جګړه جوړه کړې وه چې ټول کلی مسایل ته ولاړو.
ځه ښه وو چې هغه ځل خو زه ملامته نه وم.
ته چې نه وې ملامته نو زه ملامته وم.
غلی سیه، دا ختمه جګړه بیا ما پیلویه، کنه دا کور به همدغسې درته پرېږدم او دومره لرې به ولاړ سم چې بیا به مې مړی یم ونه وینئ.
ته اوس یو ځل دغه جامې را وباسه، بیا که زه یم په مخه دې ښه.
ته چې لاړې موږ هم خدای لرو، له لوږې نه مرو.
رښتیا چې له هر سړي سره خپل غم دی. ګورې، جامې دواړه جوړه یو ډول دي، یوازې رنګونه یې توپیر لري.
څه رقم رنګونه دي؟
ګمان کوم چې دا یوه جوړه خو یې سره ده او بله یې شنه. اوس د هر یوې چې کوم رنګ خوښېږي هماغه رنګ دې واخلي.
دما خو سرې خوښي دي.
دما هم سرې خوښېږي، هغه سرې به یې زه واخلم.
زړه ښځه مې نه لیده او سرې جامې، هغه شنې ته واخله.
زړه به دې عادي، زړه به دې انۍ، له خدایه مې زار کې چې اوس زه له تا نه هم زړه سوم.
عادې او انۍ ته مې خوله ما چوه، که نه خوله به دې تر غوږو چیرې کړم.
ته مې خوله داچیروي؟
او ښځو، لږ له دې خلکو وشرمېږئ، اوس به مو بیا ټول سیل ته ولاړې. ولې دغسې کوی؟
غلی سه، د دوو روپیو ښځه دې را باندې بند کړه. اوس ورته ویلی نسی؟ تور ته وګوره چې څه راته وایي.
د دوو روپیو خو ته یې چې زه یې در باندې راوستم، که ته ښځه وایې زه به یې نه در باندې راوستم.
ګورې، شرم دی، غږ مه پورته کوی. جامې دې یا شنې یا سرې، او که رښتیا درته ووایم نو شنې یې همدغه یوه جوړه پاتې وې. او دکاندار ویل چې اوس ټول خلک د شنې جامې خوښوي. هسې تاسې په سور رنګ سره وایي.
زه نو سې ته وایې هغه شنې به زه واخلم.
زړه ښځه مې نه لیده او ته کې شنې جامې، زړه ښځه یې همغه سرې واخله.
ګوره، بیا دې وویل چې زړه ښځه یې، که اوس در پاڅېدم نو زړه او ځوانه به در وښیم. مه مې مجبوروه چې در پاڅېږم.
او ښځو، تر اوسه خو مو په سرو جنګ و، نو دا اوس بیا ولې په شنو سره وهئ؟ که مو جنګ ته زړه سوی وي کومې دښتې ته ووځئ ښه سره وډبوئ. دا نو څه بانې دې څه کوی؟
وایم چې نور ونه غږېږې، په غټه تنه ورته ناست یې او دې یو ګز زبه راویستلې ده. بلا خو نه یې وهلی، پرې را جګ سه او سر و پښې پې ماتې کړه چې غوږونه مو ترې ارامه سي.
سر و پښې دې د تا ماتې کړي چې په زاړه ځان دې رنګ نه خوښېږي او له ما سره سیالي کوې.
دا بیا مو څه ته ملا تړلې ده؟ غږ مو د کلي هغه بر سر ته ځي، له کلیوالو هم نه شرمېږئ. پلاره، تا هم ورته کرار ناست یې.
زویه، دوی دغسې نه سمېږي. ته دې په منډه ولاړ سه، کاکا دې را خبر کاله بچه.
ښه دادا،
ته مو اوس په ورور ویرې؟ ته په خپله نرسه، ورور دې مه را غواړه.
او خدایا چې زه له دغو ښځو سره څه وکړم، نه په ښه خبره پوهیږي او نه په بده.
خدای دې ګور شنه لوخړه که چې زه دې په دې شیشه کې رابند کولم. خدای دې جزا درکړي سړیه.
شیشکه به دې عادي دې شیشکې لورې.
لالا څه دې ویل؟
ته راسه راسه راسه، زه خو دغو ښځو لیونی کړم. ته داسې وکړه، یو سم لرګی راواخله او دا دواړه سامې اوړه اوړه که د ما خو په وس نه ده ورسره پوره.
لالا چې هغه ورسره خوشحاله او خندا دې درېیم کلي ته ځي، هغه وخت دې زه راغوښته یم چې وروره راځه دې مونږ په خوشحالیو کې شریک سه. لالا د جنګ وجه یې پیدا کړه چې په څه جنګ دی؟
وجه یې معلومه ده. دواړو ته مې یو ډول جامې راوړي دي چې یوه جوړه یې سرې دي او بله جوړه یې شنې، اوس یې په رنګ نه سره جوړېږي.
ډېره ښه خبره ده، دواړه جوړه به مې زه ښځې ته وروړم، جنجال به ختم شي.
ته به دې ښځې ته وروړې؟
هو، چې جګړه ختمه شي. دوی هسې هم جامې ډېرې لري.
ګوره وروره، دا خو هم د خدای لاره نه ده چې دواړه جوړه دې ښځې ته یوسې.
هو لالا، دا هم نو د خدای لاره نه ده چې ښځې دې په لیوره وهې یا ډارې.
رښتیا وایي، د تا غوندې مېړه نه سې کونډې وایخو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، حسین حکمت، مسکا ستانکزی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.